سلامونه او ستړي مسی وخت د غرمې دولس بجې سوې د مشال لیډو په دې خبري غړي کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. هله دا چې روغ جوړ خوشاله بایست په دې غړي کې ټول درته ریپورټونه شننی او مرکې دي. د سر ریپورټ مو د بنو د جرګې په اړه باندې دي، دارنګه د چمت د پرلت په اړه هم ریپورټ لرو، او یو شمېر نور ریپورټونه د افغانستان او نړیوالو په اړه باندې هم دي. خو د هر څه به وروستۍ په فایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو.
سر ټکی د بنو امن جرګې حکومت غوښتي چې هلته د وسلوالو مرکزونه ختم کړي. د بلوچستان حکومت پر دې ادعا سربیره چې په چمن کې حالات بیرته عادي شوي، په هغه ښار کې احتجاجي پرلتلا هم روان دی، او پرون په کوټه کې د یو نوي سیاسي اتحاد جوړولو پریکړه شوې ده. د خبرونو تفصیل، پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې حکومت غوښتي چې هلته د وسلوالو مرکزونه ختم کړي. دوی تور پورې کړی چې حکومت او هم پوس په بنو کې د وسلوالو پر موجودګۍ او د هغوی پر فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. جرګې ته په وینا کې د پختون ژغورنې غورځنګ یو مشر حاجي صمد خان د پاکستان پوس دا خبره تر پوښتنې لاندې ونیوله چې ګواکې سیمې ته وسلوال افغانستانه داخليږي.
جته خلاصې کړی دی په ټاون شې دفترینه ور کړی دی پر سره عام ګرځي مخشه وی ویل چې د کوبل نارسي اوبوندې خو بار ولاګه د بدا جته د کی باندې روشي چې د کوبانی شه پسرا ورځ باندې ثړای موړ کوی شهید کوی دستو چولی.
پروند بنو جرګه روانه و چې په همدې خار کې نامعلوم وسلوالو یو بل ځای تن په ډزو واژه. جرګې هغه مړې د سو ساتلو لپاره د پوزي چونه مخې ته د احتجاج په توګه کې خود. جرګې په خبرکړی اعلامیه کې ویلي چې د لوی اختر پر پنځمه ورځ به د ټول ډویژن مشران غونډوي او د راتلونکي لپاره به تګلاره ټاکي. د پاکستان حکومت او یا هم پوز د بنو جرګې تازه سرګندونو او پریکړو په اړه څه نه دي ویلي. البته پرون په لکې مروت کې د یوه ځمکلان د بم په چاودنه کې د پوز د وو عسکرو تر وژنې پیښې وروسته د پوز د مالکو څانګې په یو بیان کې ویلي چې د سرتیرو قربانۍ د وسلوالو د نوغي ایستلو هوډ نور هم پیاوړی کوي. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د تیرو څو ورځو تر کړکېچ وروسته حالات بیرته عادي او د ښار مارکیټونه خلاص شوي دي. دا خبره د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند پرون مشالډو ته کړې. بل پلو د پچمن کې احتجاجي پرلتلا هم روان دی. پرلتوال غوښتنه کوي چې نه یوازې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم شي، بلکې د پرلت کمیټې گرفتاره وغړي دي هم خوشي شي. د پرلتوالو په خبره پنیول شو کې د پرلت کمیټې مشر حاجي غوث الله او د پرلت ویان صادق اسکسه هم شامل دي. دوی زیاتوي د چمن مرستیال کمشنر راجا تھرباس د جون پر څلورمه مخستن مهال د پرلت مشران د خبرو لپاره خپل دفتر ته ورغوښتي ویل چې وروسته هغوی ونیول او نامعلوم ځای ته یوړل. بلخوا عباس ادا کړی ده چې د خبرو پر مهال د پرلت ځینو غړو پر هغه برید وکړل، خو د نوموړي په خبره هغه ته څه ډول زیان وانه وخت. ډپټي کمشنر البته د دې دعوې تصدیق لپاره کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. په چمن کې احتجاجي پرلت له تیرو څه د پاسه اتو میاشتو راهیسې روان دی. د پرلتوالو حکومت ترمنځ وخت په وخت مذاکرات هم شوي دي، خو نتیجه یې نه ده ورکړې. پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې د شپږو اپوزیشن ګوندونو مشرانو په یوه غونډه کې د یو نوي اتحاد جوړولو پریکړه وکړه. په اتحاد کې عوامي نیشنل ګوند، جمعیت العلماء اسلام، پښتونخوا نیشنل عوامي پارټي، هزاره ډیموکراټیک ګوند، نیشنل پارټي او نیشنل ډیموکراټیک موومنټ شامل دي. تر غونډې وروسته د دې ګوند مشرانو په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې هدف یې بلوچستان کې د لادرک کسانو او د ترهګرۍ مسلو ته حل موندل دي. د کوټې د غونډې ته د عوامي نیشنل ګوند مرکزي مشر او سینیټر ایمل ولی خان هم ورغلی. نوموړي مشالډو ته وویل چې د اتحاد هدف د حکومتونو جوړول او ورانول نه، بلکې د ولس ستونزې هوارول دي. خان زیاته کړه قوي امکان دی چې د سیاسي اتحادونو د لړۍ د ملک نورو ثبوت هم وغځیږي. خو د پښتونخوا نیشنل پارټۍ مرکزي مشر خوشحال خان کاکړ بیا مشالډو ته وویل چې د هیواد اسمبلیانو ته منتخب شوي کسان یوازې د پیسو ګټلو په لټه کې دي او د ولس له ستونزو د هغو له حل سره هېڅ سروکار نشته. بلخوا د بلوچستان حکومت د دې شپږ ګوندیز اتحاد هرکلی کړی دی. د حکومت ویان شاهد رند د پرون مشالډو ته وویل چې د صوبې حکومت تیار دی د ترهګرۍ تر څنګ د نورو مهمو مسلو د حل په برخه کې له اپوزیشن ګوندونو سره ګډ کار وکړي. تاسو مشال اړو ته وګورئ، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ ویلي د ازبکستان له چارواکو سره پر افغانستان اړوند مسایلو خبرې کړې دي. ویسټ پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ازبکستان د ملي امنیت شورا د مرستیال عبدالعزیز کاملوف تر څنګ د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګشوف سره د واشنگتن په لیدنه کې د افغانستان په تړاو خبرې کړې دي. وسټ تکړې له ازبک چارواکو سره په افغانستان کې د امریکا او ازبکستان پر ګټو هم خبرې وکړې. ټامس ویس دا بیان په داسې وخت کې ورکړې چې ټاکل شوی د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي د جولای میاشتې په وروستیو کې د قطر په پلازمینه دوحه کې درې مناسته وکړي. د اسرائیل د درې کسیزه جنگی کابینې یو منځلاري غړي بینی ګینټس د جون پر نهمه یعنی پرون خپل استعفا اعلان کړه. اسوسییټډ پرس اجانس وایي دا کار وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ته په سمدستي توګه کوم خطر نه پیښوي، ځکه هغه لا هم په پارلمان کې د اکثریت ګوندونو له ملاتړ برخمن دی. خو تر دې وروسته نتنیاهو اړ دی چې زیاته تکیه پر خپلو ښي اړخو متحدانو وکړي. ګینټس چې د پوز یو مشهور پخوانی مشر دی، د 2023 د اکتوبر پر 1 پر اسرائیلو د حماس تر حملې لږې ورځې وروسته د نتنیاهو پر حکومت ورګټ شو. امریکا او اروپایي ټولنې حماس یو ترهګره ډله ګرځولې ده. په حکومت کې د ګینټس شتون د نړیوالو متحدانو په منځ کې د اسرائیلو باور لوړ کړی وو، او دا ځکه چې نوموړی له امریکایي چارواکو سره ښې کاري اړیکې لري. او دا بل خبر د کرکټ، د هند د کرکټ ملي لوبډلې د 60 وریزه نړیوال جام په بیګانه لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړې ده. دا لوبه چې هند شپږو منډو په توپیر وګټله د امریکا په نیویارک ښار کې وشوه، او لیدو ته شاوخوا 15,000 نندارچیان ورغلي ول. د پاکستان د کرکټ ملي ټیم په لومړي بالینګ سره د هند ټوله لوبډله په 119 منډو آؤټ کړه. وړاندوینې داسې وې چې ګواکې پاکستان به لوبه وګټي، خو د هند بادرانو ښه کارکردګي وکړه او پاکستاني توپوهونکو په ټاکلو 60 ورونو کې یوازې 113 منډې جوړې کړې. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه جسپریت بومرا یوړه چې درې پاکستانی لوبغاړي آؤټ کړل. د کرکټ پر روان نړیوال جام کې دا د هند دویم بری او د پاکستان دویم مات هوا. پاکستان خپل لومړی لوبه په کوربا امریکا بایللې وه، له دې امله دویم پړاو ته د پاکستان د داخلېدو چانس خورا کم ښکاري. د مشال ریډیو د خبرونو پای
تاسو خبرونه له هارون بچا واوریدل. پروانه غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ د مهم ریپورتونو لرو. د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلع کې د وسلوالو زیاتېدونکو حملو ته په پام پرون د بنو په جرګه کې مشرانو له فوج څخه د امنیت غوښتنه کړې ده.
دی یو شنوله دی بیا یو شنوله یې سچو دی اس پی ایکس شنوله دی هغه ته خبره وکي هغه وی چې امیش خو په شپه واستې دو حکومت ته امیش دی د وزیر اعلی دی امیش دی او کده نه معلومه خلک بیا خپل استې به ورې ورښې دی.
په چمن کې د امنیتي ځواکونو پر لټوالو ترمن د څو ورځو د اخوډب درېدلې، خو پر لټوالو سم د حکومت لخوا افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د شرط د فیصلې پر ضد احتجاجي ناشته ته دوام ورکړي.
زمور رشتي زمور ترابطون زمور زمینداری مش کاروبار دا ټوټل په افغانستان په بیش بارډر باندې دي، نو لہذا موږ دا کولای نو سو چې موږ پر پاسپورت او پر ویزه باندې ولاړ شو.
د بلوچستان پښتون میشتي سیمې ځوان اسرار کاکړ د نړۍ د مشهور ټولنې د برتانیا د اکسفورد یونین انتخابات ګټلې دي، خو دغه د بریا به پښتنو ته څه ګټه ورسوي؟
وسوم دا از ماتره دغه ساتي چې په داسې پښتنو پر مسلو باندې خبره کېدای شي یا د خلګ راغشتي چې واغو ته پلیټ فارم ملاو شي د لې پر دغه لیول باندې موخار ملاو شي خبره وکي.
دا نو ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او سم د خبرونی د پایل ریپورت او جو بنوته. پرون د خبر پښتونخوا په بنو کې د میشتو ټولو قانونو مشرانو په یو جرګه کې د هغې سیمې د امنیت د ټینګښت غوښتنه تکرار کړه. دوی پر حکومت او فوج نیوکې وکړي چې په بنو کې د وسلوالو پر موجودګي او فعالیتونو یې سترګې پټې کړې دي. دا جرګه روانه وه چې په بنو کې یو بل ځای تن په یوه هدفي برید کې ووژل شو. جریې د هغه مړی د احتجاج په توګه د څو ساعتونو لپاره د فوجي چاونې مخې ته کشش شو، او پرېکړه وکړه چې د لوی اختر په 15 ورځ به یوه بله لویه جرګه کوي. د پاکستان حکومت او فوج د بنو جرګې تازه څرګندونو او پریکړو ته ځواب نه دی ویلی، خو تر دې مخکې په وار وار ویلي چې د سیمې امنیت تجمن دی او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړي. نور تفصیل د عمر وزیر په ریپورت کې.
مشرانو وویل چې روزانه هدفي وژنې د خلکو تختونه روانې دي، پس را ورځ وسلوال ګرځي نور نشي زغملی، او د لوی اختر په 15مه به د بنو ډویژن په 7 ټول خلک بیا جمع کیږي. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ حاجی سمت خان جرګه ته خپل وینا کې وویل،
جته خلاصې کړی دی په ټاون شه دفترینه ور کړی دی، باقاعده بر سره عام ګرځي اوسو کړی شه دفتر شتا پرونو ورځ د راکټلانچره 1,00,000 پیسره ګرځي، د کیم خالچی ټارګټ کلین کای ګرځي، د په سړک داسې بیغامه ګرځي چې بخیل کده پروا نه چې متوسه کس وایي مخشه وی ویل چې د کوبل نارسي ابوند خو بارو لګید په ار سوې پټکتا ګلادو بيدا چته د کیمن روشي چې د پوبانش په سرا ورز باندې داسې دوچ سړای موړ کوی شهید کوی داسې دوچ وولي.
حکومت او فوز په وار وار ویلي چې د وسله والو زید به توپیر عملیات کوي، د امن پنوم دغه جرګې په دوران بنو کې نامعلومه وسلوالو یو بل ځای کس هم په ډزو ووژلو، چې جرګه کوونکو بیا د هغه جسد د بنو فوزي چونې مخې ته پر سړک کې خود. د جرګې یو بل مشر فدا وزیر وویل چې د فوز نه دغلته د امن ټینګښت غواړي، ځکه چې نن واقع اختیار د دوی پر لاس دی. د وسلوالو فعالیتونه دې ختم کړي.
ډی ای ایکس نه ولای، ډی بی ایکس نه ولای، سچ ډی ایس پی ایکس نه ولای دي. اغا ته خبره وکي، اغا وی کی می شو په واسطه دو په هر غلې شه سرندر دفتر کولاو کلا یی فیصله کو. ای ڈی پی او هه اختیار نشته دی، وزیر اعلی هه اختیار نشته دی، د اختیار دی چا دی، حکومت دې میش دی، د وزیر اعلی دې میش دی. او کده نه معلومه خلک وی بیا خپل استیپه ور ورکړ دی، د خپل خور ته امن تر سو غړی، د امیر مشرون جو غړی میش در سرای میش شهر دی. وزیر اعلی هاوس می ور در نه تا کی کا کډو مختوی ور در نه تا کی میش ګلا خو ته خلک نشي کی زته پنچارو بوسه مونته پنچان نسی متای دو شکه ور رکټ لانچر پروت راوی.
جما شو مشرانو و ویل چې نن څوک واک اختیار لري دا غو واکمنو نه پښتنه ول نه کیږي، د دې لپاره یو پریکړه کول دی.
مشتا پیکیج نتا پچار مشتا تشان دی پچار خو پخپلا خورا بندے امن غونو چې امن ویرته حزو مزدیرا کاو اور خبر آر سړای دا پس ایک دټک نه کای چې سیک ممړای ای ایم او ای جی چې کیم دا ای ایم هانوینی ا دا ای جی دو زیتر اوستا شدا ای جی نفتی راچاو خستی دی ا ویل پد خبر بندے نه جاګی.
حکومت فوز د بنو قبیلو د غجرګې پاړه تازه سنه دی ویلی، خو وړاندې په وار وار دا وکړې چې وسلوالو زیدی هدفي عملیات روان دي، سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
او سم زبلستان ته د بلستان حکومت پر دې داوا سربیره چې په چمن کې تروستي کړکې چروسته حالات بیرته عادي سوي، په هغه ښار کې احتجاجي پر راتله هم روان دي. د بلستان حکومت وایند شاهدرین پر مشال ډی ټول چې د چمن مارکیټونه خلاصوي او ټلیفوني شبکو په کې کار پیل کړی دی، خو د چمن تاجران وای تر هغه چې افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط ختم شوی نه وي او حکومت د پرلط کمیټې او گرفتار کړي غړي خوشی کړي نه وي، دوی به خپل احتجاج جاری ساتي. ایوب ترین رپورٹ راکوي.
د بلوچستان په سرحدي شهر چمن کې د تیرو څورځو وروسته نه واجب تر د امنیت وزه سمسوي ده، بلکې د شهر زیاتره بازارونه او مارکیټونه برته خلاصوي دي. د خبره د حکومت بلوچستان ویان شاهدرین د جون په نهم نیټه و مشالډو ته کړی ده، خو هلته په چمن کې احتجاجي پر لتر روان دي. پر لتوال غوښتنه لري چې نه واجب د افغانستان سره پر پوله دي د تګ راتګ په خاطر د پاسپورت او ویزې شرط ختم کړل شي، بلکې د پر کمیټې نیول شوی وغړی دی هم خوشی کړل سي. په دې ترڅ کې د چمن سره تړاو لرونکي تجار اجی غوصله او مشادیدو ته وویل چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د پاسپورت او ویزې د لارې تګ راتګ هیڅ امکان نه لري.
زموږ بارډر، زموږ رښتې، زموږ کرابتون، زموږ زمینداری، زموږ کاروبار، دا ټوټل په افغانستان په بیش بارډر باندې دی. نو لهذا موږ دا کولای نشو چې موږ پر پاسپورت او پر ویزه باندې ولاړ شو. ولې د ورځې زموږ د انسانانو ست څلور واره افغانستان بارډر ته ځي واپس راځي. د سرکار رپورت مطابق موږ په لکووه دی وستی 70000 کړه مزکه چې دا په بارډر باندې او کم کاروبار دی، دا هم 90% د چمن د خلکو دی.
د نوموړې په خبره چې پر یاده پولی دی، د په خوا په ډول خلکو ته پر شناخت کارډ او تذکره د تلو راتلو اجازه ورکول سي. دغه ډول په کوټه کې د ایز بی اختلاف د شپږو جمعاتو په یوه غونډه کې د چمن پر وزه خوښنه ښکاره شوې ده او ویلي دي چې حکومت د چمن ستونزه د ولسي غوښتنو سره سمه اواره کړي. د مشالډو سره په خبرو کې د عوامي نیشنل ګوند مرکزی صدر سنیټر ایمل ولی خان زیاته کړه چې یاد جمعاتونه د چمن د ولس سره وژه په وژه ولاړ دي.
بس قسمتي دا ضرور چې د سمګلینګ په بانه زما تجارتي لار بند شوه او سمګلینګ نه بندي ځکه چې سمګلینګ څوک کوي هغه په ما تجارت بندي او خپل تجارت خلاصوي دا عوامي نشل پټه دا ډیماند دی چې د ایران او د افغانستان او د پاکستان ترمنځ چې څونه هم تجارت لري دي دا د کلو کړی شي او په دې په اسان شرطونو تجارت موخه وي
دلته په کوټه کې د حکومت بلوچستان ویاړ زیاته کړی ده چې په تیرو څو ورځو کې د چمن د مظاهرچیانو او پولیسو ترمنځ په اړخو ډب کې د لویزو او پولیسو په ګډون ولس امنیتي ساتونکي زخمیان سوي وو. دغه ډول 15 عادي وګړي هم ټپیان سوي وو، خو پر لتوال د عادي زخمیانو شمېره د 16 څخه زیاته شوي. لیکن په چمن کې د څو ورځو وروسته ټلیفون اوس ځای پر ځای کار پیل کړی دی او د انټرنیټ سرویس لا بند دی، چې له امله د زخمیانو د اصل شمېرې تصدیق تر اوسه نه دی سوی. د یادونې وړ ده چې د تیرو 8 میاشتو څخه د زیات وخت راهیسې د چمن پر لت روان دی. د پر لتوالو په خبره چې د جون په 14 نیټه د چمن مرستیال کمیشنر راجا اتر عباس د پر لت ځینې مشران د خبرو لپاره ورغوښتي او د تشدد وروسته د پرلت کمیټې مشر اجی غوصله او ویان صادق اڅکزی په ګډون وو مشران نیولي وو، چې له امله په چمن کې احتجاجي مظاهرې پیل شوې چې تر پرون ورځې پورې روانې وې. خو د چمن مرستیال کمیشنر دا خبره رد کړې او ویلي وو چې د پرلت مشرانو سره د خبرو پر مهال ځینې پرلتوالو د هغه په دفتر کې پر نوموړي برید کړی وو او دفتر ته زیان اړولی وو. بل پلو ته د پرلتوالو په خبره چې د دوی پر امن احتجاج به تر هغه وخته پورې روان وي چې تر څو یې غوښتنه نه وي منل شوې او مشران یې بیرته نه وي راخوش شوي.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
هم په کوټه کې پاتې کېږو. هم هلته یو بل ریپورت دی، سیاسي ریپورت دی. پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې شپږو اپوزیشن ګوندونو د یو نوي سیاسي اتحاد جوړولو اعلان وکړ. په دې ګوندونو کې عوامي نېشنل ګوند، جمعیت العلماء اسلام، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، هزاره ډیموکراټیک پارټي نېشنل ګوند او نېشنل ډیموکراټیک موومنټ شامل دي. د دې ګوندونو مشرانو ویلي چې هدف یې د بیروزګاری او ترګري ستونزو ته د حل موندلو ترڅنګ د لادرک کسانو پیدا کولو لپاره پر حکومت فشار راوړل دي. پرخوا د بلوچستان حکومت د دې اتحاد هرکلی کړی او ویلي دي چې د هغې صوبې د ولس د ستونزو د هواري په خاطر له اپوزیشن ګوندونو سره کار کولو ته تیار دی. نور حال له کوټې یو ځل بیا د ایوب ترین په ریپورټ کې.
وروسته له غونډې یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر ایمل ولی خان وویل چې د حزب اختلاف د جماعتو اتحاد به په بلوچستان کې د بیروزګاری ترګري د ختمولو سره سره د سرحدي برخو د وزي جاج اخلي. دا په خاصه توګه د لادرک کسانو د مندلو په خاطر به پر حکومت د فشار زیاتولو ترڅنګ احتجاج او مظاهرې هم کوي. وروسته د مشالډو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي صدر ایمل ولی خان زیاته کړه چې په صوبه کې د لادرک کسانو مندل او د ترګری مخنیوي کول ډیر مهم دی
او د شپږو جماعتونو بنیادی طور اتفاق پدې کړی دی چې د عوامو کومه مسلې دی بروجته. موږ د حکومتونو خواهشمن نه یو، موږ د حکومت جوړولو ماتولو ته خواهشمن نه یو. ما چې څنګه واضح کړه، موږ د دې خواهشمن نه یو چې څوک دې گرفتار شي یا څوک ګرا خلاص کی. کوم چې په پاکستان رول نه لوي مسلې دی، بلکې موږ کوشش کوو چې داغه مسلو نه بالا ټول مسلو ته د خلکو نشاندهی وشي او بنیادی مسلې چې د عوامو اختیار وو کوم چې ډاکا والے شوی دا چې هغه اختیار موږ واپس کوو د خپل قام ته. د بلوچستان کې نیو کمیټه جوړه شو ان شاء الله. د بلوچستان او بلوچستان نه پس بیا دا به موږ ټول پاکستان کې ان شاء الله دا دی اوبویسلی دا یو تحریک دی او دا تحریک به تر هغه پورې چې تر څو پورې موږ دغه کامیابی ونی اوسو.
په دې ترڅ کې د جمعیت العلماء اسلام صوبایي صدر مولانا عبدالواسی راته وویل چې د سیاسي جماعتو اتحاد مخه د صوبې ولسی ستونزې هوارول دي.
په هر حال اتحاد به ذات خود یو ډېر شامل دی چې څونه دغه سره متحد کیږي. بدشتان خو مسایدستان دی چې کومې کومې مشترکات او په هغه باندې کم از کم د اختلاف بجای چې موږ متحد یو او تل کې دوه څونه حل کېدلی شي. هغه به حل وي چې دا یو شوز شي دی ولادت کې خیر او برکت دی. موږ په خپل ځان باندې څونه قدر احتیاط کړو چې کوم کمیټه وټاکل سو دا به موږ څونه بیا به موږ هغه دوار څورته وی یا هغه چورته وی هغه به بیا ته کو بیا به بیا په دې باندې کوم څه نور جماعتو سره څونه پېښ شو څونه متحد کړو څونه جماعتونه موږ سره متحد کېدای شو.
خود پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي مرکزی صدر خوشحال خان کاکړ بیا زیاته کړه چې د بلوچستان په ګډون په ملک کې زیاتره د اسمبلی غړي د ولسي ستونزو په هواري کې بې اختیاره ښکاري.
پښتون بلاکو کې موږ ته ډېره لویه مسله د تجارت او د اغېز لویه مسله موږ په لاکو کې د روانې دهشتګردۍ غده کسمیان کې به زه دا وایم چې اکثر ډېره لویه برخه چې هغه خل راغلي په پیسو باندې دي دا هغه بنیادي ترجیحات دا شی دی چې خپلې پیسې پرکې او د خپلو پیسو سربېره دوی ګټه وکړي. نن دلته عملي طور نه اسمبلی شته، نه عملي طور حکومت شته، نه دلته سیول انتظامیه شته. دلته خالي ټرانسفر، پوسټینګ، بجټ سکیم او بیا پیسې پر هغه باندې اخیستل دي، نور ترجیحات شته نه.
بلې غاړي ته حکومت بلوچستان د ازب اختلاف د شپږ جمعتي اتحاد و غوښتنو ته هرکلی ویلی دی چې حکومت به هڅه وکړي چې یادې ستونزې د خبرو د لارې هوارې کړل شي. په کوټه کې د مشالیډو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویان د شاهدرین په وینا چې د چمن په ګډون د سرحدي برخو ستونزې د وفاق سره تړلې دي او صوبایي حکومت د دې په هواري کې د منځګړیتوب کردار لوبوي. دغه ډول د لادرک کسانو په اړه لاله مخې یو کمیشن کار کوي، بیا هم د دې ستونزې د هواري په خاطر حکومت د ازب اختلاف د جماعتو سره و هر ډول خبرو ته تیار دی. د بیروزګاری په اړه شایدرین زیاته کړه چې د صوبې د مالی مشکلاتو له امله د حکومت لپاره په اوس مهال کې په مستقله یا دایمي توګه خلکو ته روزګار یا نوکریانې ورکول امکان نه لري، چې له امله به په راتلونکي کې د صحت او تعلیم په څانګه کې خلک په عارضي توګه په کار ګمارل کېږي. د دې سره سره حکومت و ځوانانو ته بېلابېل هنرونه ورزده کوي چې بیا دوی بهرنیو هېوادو ته د کار لپاره ولېږدوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په خیبر پښتونخوا کې ترګریز پولیسو په خپل ریپورت کې روان کال په هغه صوبه کې د پولیو پر ډلو د سو وسلوالو بریدونو په اړه معلومات خپره کړي دي. د حملې چې د صوبې په بیلابیلو برخو کې سوي پکې تر ډیره د پولیسو د پولیو ډلو پولیس ساتونکي په نشه او وژل سوي دي. د چارو ځینې شنونکي وایي حکومت باید د پولیو ډلو د حفاظت موضوع جدي ونیسي او د هغې لپاره پر بدیلو لارو چارو غور وکړي. د ښځینه واکسینټرانو یو مشر وایي چې د پولیو کمپاین لپاره تر حده زیات تشهیر دوی ته ستونزې زیږوي. د پېښور شبرجان ریپورت راکوي.
دا خیبر پختونخوا ترهګری ضد محکمې یا سی ټی ډی لخوا جاری شوی رپورټ تر مخه روان کال 2023 کې تر دې دمه پولیو کمپین کونکو باندې 15 بریدونه شوي چې پکې 43 پولیس والا مړه شوي او 150 سیوا جوبل شوي دي. دا ټول زیات ځاني ځان قبایلی ضلع باجوړ کې شوي چې پکې نه پولیس والا مړه او تر 150 جوبل شوي دي. دا شان بنو کې 4 بریدونه شوي چې پکې 2 مړه او 3 جوبل شوي دي. ټانک کې 3 بریدونه کې یو پولیس والا مړ شوي. دا ډول په مردان لکه مروت خیبر شمالی او جنوبی وزیرستان کې هم بردونه شوې دي. دا شرونکو په وینا وړاندې به وسلوالو طالبانو پولیو ساز کې غیر اسلامي او د مسلمانو پر ضد یو چال بللو، ولې ورسره رزنی لوی مذهبي او سیاسي مشرانو لخوا د پولیو په علاج فتوی ورکولو چې ګنی دي علاج کې د اسلام یا مسلمانانو پر ضد څه نشته دي او باید د دې رنج نه هم پولیو ویکسین د لارې خپل ماشومان وساتل شي. نو وسلوالو لخوا په پولیو ساز کې ورکوونکو بردونو کې کیمرې راغې، خو په پولیسو او نور امنیتي اهلکارانو بردونه لا هم دوامدار دي. خبریال او شنونکو حق نواز وای دا نیغ پنیغه د ترګرې پیخې دي او باید ترګرې مخنیوي لپاره عملی او کوټلي ګامونه پورته کړل شي، نه چې یوازې بیانونه. د دوی په وینا وسلوالو ور په ور دا خبر تکرار کړ چې د دوی هدف ته پاکستان امنیتی اهلکاران دي.
اوس په موجوده وخت کې کوم دریز د پاکستانی طالبان یا د نور وسلوال دي هغه دغه وی چې موږ خو پولیو نه پناه کوو، بلکې موږ هغه سره په ډیوټه باندې کوم پولیسواله دي یا د امنیت چارواکي دي موږ هغه پناه کوو. نو د ترهګرې پر ضد باندې اقدامات پکار دي. دا ترهګرې پیښې دي او پولیو داسې مسله ده چې دا په پاکستان افغانستان او وجه هم دغه وسلوالې مبارزې دي ګامونه نور هم جدي کول پکار دي.
د صحت محکمې زنانه او نارینه اهلکاران هم د دغه بریدونو ښکار شوي او وژل شوي دي. د دې د صوبایي سازمان مشره المین افتخار په وینا باید د پولیو کمپین طریقه کار بدل کړي شي، ځکه چې امنیتي اهلکاران چې په خپله په هدف هدف دی او محفوظ نه دی، نو دوی یا نور وګړي خو بیا تر ټولو اسان هدف کېدی شي.
ډېر یو سیریس ایشو دی، یو ګورنمنت لپاره کار دی چې څنګه سو او کی ځکه چې پولیس والا، خو پولیس والا بیا په خپل ایکسپوز، نو مطلب دا کوم چې د ویکسینیشن دا طریقې کار دی دا چینج شي. دا خو ډېر تیارې سره یو کمپین شروع شي او ډېر اډورټایز شي، نو هر چاته پته نو چې څونه تیارې دی خو کیږي، نو دونه وته دغه خلک هم کوي، مطلب روټین کې څنګه چې نورې ډیوټي یعنی کیږي، نو د دې بدونه اډورټایزمنت نه کیږي، نو مې به چې دای یو هلی او زمنګ دا چې کوم سکیورټي اهلکار دی په دې طریقې دی پروټیکټ شي، مطلب د دې ډیوټي به نه بالکل ختم شي.
ولې په دې اړه مو څو سواره د پولیو مخنیوي ادارې صوبای مشر عبدالباسط، د هغې ورستو ډاکټر محمد عارف، او بیا د صوبای حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب سره د ټلیفون، د واتس اپ او د موبایل میسج د لارې د رابطو هڅه وکړي، خو خبر کولو نه ډډه وکړه. ولې په لیکي مروت شاب خیلو کې د جون په نهمه د پاکستانی فوجانو په قافلې د وسلوالو د برید پړه د بیرسټر صاحب د مرستیال لخوا د هغه د دفتره دومره بیان جاري شوی چې د دا ډول بزدلانه بریدونو سره د امنیتي اهلکاران حوصله نشي ټیټې دي. دغه ډول خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین خان ګنڈاپور او گورنر فیصل کریم کندی هم خپل ورکړل شوی بیان کې هم دغه ویلي چې تر هغه پر ضد قوم امنیتي ادارو سره اوګه پوګه ولاړ دي او د بریدونو غندنه کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی، هر لحظه او هر شیبه کې.
او سم د کډوالو پاړه ریپورت، او بیا به خبرونې نیمای تر سو. د ملګرو ملتونو عالی کمشنری په خوست او پکتیکا کې 240 وزیرستانی کډوالو ته د شخصي کاروبارونو پیلولو او د کسبونو د وسایلو رانیول لپاره 14 میلیون افغانۍ ورکړې دي. کډوال د دې نقد مرستو په ترلاسه کولو خوښ دي او وایي کولای شي چې له اقتصادي اړخه ځانونه بسیا کړي. یونیسیار له وزیرستانی کډوال سره د مرستې په داسې مهال کړي چې د ځینو کډوال په خبره دوی ته ورکول کېدونکي میاشتنۍ مرستې بندې شوي دي. دا کډوال د هغو مرستو د بیرته پیل غوښتنه کوي. نجیب الله خیل له خوست ریپورت راکوي.
په خوست او پکتیکا کې میشتو 240 وزیرستانی کډوالو سره چې نیمایی خزی دي، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ لخوا ورسره د وړو کاروبارونو د پیلېدا په خاطر د شاوخوا 14 میلیون افغانۍ مرسته شوې ده. یادو کډوالو چې په دې پیسو یې د خپلو کسبونو د کاروبار توکي او وسایل اخیستل، د یک شمې په ورځ د خوست په ګلان کېم کې د کډوالو د نړیوالې ورځې نمانځغونډه کې ننداره یې تکی خول. وزیرستاني کډوالو د یادې نړیوالې ادارې په دې مرسته خوښي څرګنده کړه. وی ویل چې دوی ته د دې نقدي مرستو له تیارولو مخکې په بیلابیلو برخو کې د کسبونو د زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام جوړ شوی و. یو تن وزیرستانی کډوال عبدالله چې نوموړي سره د رخت پلورنځي په جوړېدو کې مرسته شوي، مشال روډي ته وویل
سیار موږ سوله موږ سره مرسته وکړه، رختینه ته وخستل پیسې روکړې، ځان زموږ کاروبار شارټ کړی سر الحمدلله. خپل کاروبار کوم دکون مې دی خیاطي کوم سره دا کاروبار د کپڑے او سره خرڅاو جامره مو کور راونی چای کیر غریبا ما په شی مو غریبا په شی جامره مختم به مې و بل سره کور کړو، په پیسې به مې کور کړو، چا سره به مې په کاریګرای کور کړو، چا سره به مې په غو کور کړای نه، په پیسې به مې کور کړو، په بیا
کلیوی خوا یوازې د وزیرستانی کډوالو لسګونو کسانو سره د دې مرستې له لارې د کاروبار یوه لاره جوړه شوې، خو سلګونه کورنۍ بیا نه یوازې کسبونه او کاروبارونه نه لري، بلکې له اوو میاشتو راهیسې ورته د خوراک او پوښاک هغه میاشتنۍ مرستې هم نه دي ورکړل شوې. وزیرستانی کډوال حکیم خان وویل
اوزه په خپل ویلونیم د نل دیوانه ز د سول نه خلاص يم، کدی د هر پویز د کړه یا د خیاته ز د کړه یا د ګلدزه ز د کړه یا نور د سه برکاشي ارت شه روډی کنه دغه ته ټوله ته دا وچوي دی د سول د لوس غزول نه خلاص شي کونډه تیم خو بیا د کور نه شکل چې ته د مرسته روشي و میشتو چې دا مرسته باندې شوی دو 10 کونډې تیم په دې بزرګ شتا چې لوز غزول ته سیختي.
بلوري ته په خوښ کې د کډوالو ادارې مشر مولوي محمد امان الهام د کډوالو ستونزې پر ځای بولیا وای چې دا مسله په کراتو مرستندوی بنسټونو سره شریکه کړې ده.
یونسیار یا ډبل پی دا وای چې مونږ نه کله مرسته کوم کو نه وسره وکړو، اوس په نورو ځایو کې حوادث زیاتې، نورونه زیاتې، زلزله زیاتې دي، موږ سم امکانات کم دي، ساره کم کوم کو نه نشو کولای، مطلقاً بندیدلی دا زه نه خګنم. اوس خو یقینا په یونسیار یا ډبل پی طرف نه مطلقاً بنخري
په خوست کې د کډوالو ادارې د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د پاکستان حکومت لخوا په څو پړاوونو کې د وزیرستانیو کډوالو لستنېدو سره سره هم په دې ځای کې د دوی 8020 کورنۍ پاتې دي چې 15000 په ګلان کیمپ او پاتې د تڼیو او سپیری په سرحدي ولسوالیو کې اوسیږي.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
د خبرونی په دوه منی مای کې درته ریپورتونه لرو د افغانستان په اړه دی او د اروپای ټولنې په اړه دی او خو په پایل کې به خبرونه لنډیز له هارون بچا واورو.
پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د میشتو ټولو قبیلو مشرانو په یو جرګه کې حکومت غوښتي چې هلته د وسلوالو مرکزونه ختم کړي. دوی تور پورې کړی چې حکومت او هم پوس په بنو کې د وسلوالو پر موجودګۍ او د هغوی پر فعالیتونو سترګې پټې کړې دي. د پاکستان حکومت او یا هم پوس د بنو جرګې د تازه څرګندونو او پریکړو په اړه څه نه دي ویلي. البته پرون په لکي مروت کې د یوه ځمک لاندې بم په چاودنه کې د پوس د وو عسکرو تر وژنې پیښې وروسته د پوز د ماړي کو څنګه په بیان کې ویلي چې د سرتیرو قربانۍ د وسلوالو د نوغي استلو هوډ نور هم پیاوړی کوي. د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د تیرو څو ورځو تر کړکې چورست حالات بیرته عادي او د ښار مارکیټونه خلاص شوي دي. دا خبره د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند پرون مشالېډو ته کړې. بل پلو د پچمن کې احتجاجي پرلتلا هم روان دی. پلتوال غوښتنه کوي چې نه یوازې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختم شي، بلکې د پرلت کمیټې گرفتاره وغړي دي هم خوشي شي. پرون د بلوچستان په مرکز کوټه کې د شپږو اپوزیشن ګوندونو مشرانو په یوه غونډه کې د یو نوي اتحاد جوړولو پریکړه وکړه. په اتحاد کې عوامي نېشنل ګوند، جمعیت العلماء اسلام، پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي، هزاره ډیموکراټیک ګوند، نېشنل پارټي او نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ شامل دي. تر غونډې وروسته د دې ګوند مشرانو په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل چې هدف یې بلوچستان کې د لادرک کسانو او د ترهګرۍ مسلو ته حل موندل دي. ملخه د بلوچستان حکومت ویان شاهد رند پرون مشالوډو ته وویل چې د صوبې حکومت تیار دی د ترهګرۍ ترڅنګ د نورو مهمو مسلو د حل په برخه کې له اپوزیشن ګوندونو سره ګډ کار وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټامس ویسټ ویلي د ازبکستان له چارواکو سره پر افغانستان اړوند مسایلو خبرې کړې دي. ویسټ پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د ازبکستان د ملي امنیت شورا د مرستیال عبدالعزیز کاملوف ترڅنګ د افغانستان لپاره د ازبکستان له ځانګړي استازي اسمت الله ارګشوف سره د واشنگټن په لیدنه کې د افغانستان په تلو خبرې کړې دي. د هند د کرکټ ملي لوبډلې د شلو وریزه نړیوال جام په بیګانه لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړې ده. دا لوبه چې هند شپږو منډو په توپیر وګټله د امریکا په نیویارک ښار کې وشوه او لیدو ته شاوخوا 15,000 نندارچیان ورغلي ول.
تاسو له هارون بچا زاده خبرونه لنډیز واوریدل. د خبرونه دوه منی مای ته راغلو. فایل کې به یو نړیوال ریپورت. ملیونونو اروپایانو د اونۍ په اروپای پارلمان کې د خپلو استازو ټاکلو لپاره رای ورکړې. د اروپا د پارلمان د نوو غړو ټاکلو لپاره رای چونه د جمل لشپژمې پیل شوی چې هغه عمل پرون د جون پر نهمه سرته ورسېدی. د دې انتخاباتو په پایلو کې شی اړخي افراطي ګوندونو مخکې ښکاری. د په داسې حال کې چې په غزه او اوکراین کې روانو جګړو د اروپای رای ورکونکو پر لرلید اغیز پرېښېدی. سفیر الله ستانکزی رپورټ لري.
اکثر اروپایي هیوادونو کې د یکشنبه پر ورځ رایا چونې مراکز سهار وختي پرانستل شو او خلکو د ورځې تر پای خپل رای وکارولې. څو دراتلونکو 15 کلونو په مخه په اروپایي پارلمان کې خپل استازي وټاکی. د اروپا پارلمان چې د بلجیم پلازمینه بروسل کې ده اوس وشل غړي لري او د دې ټولنې د غړو هیوادو د خلکو لخوا د یو 15 کلنې دورې لپاره ټاکل کیږي. په اروپای ټولنه کې 380 میلیونه خلک د رای ورکونې په شرایطو برابر ګڼل شوي، خو د خلکو د ګډون کچه په تاریخي بڼه کمه ښودل شوې. اروپایان تر ډیره د خپل یووالي او امنیت په فکر کې دي، خو ورسره په اکثرو هیوادونو کې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې د لګښتونو لوړېدو خلک اندېښمن کړي. یوې فرانسوي رای ورکونکې ماري تبرګین تر رای ورکولو وروسته اسوشیټډ پریس اژانس well
سی رانټره دمو ووټ
ما خپل رایا وکړول. څوک به موږ د اوکراین له جنگ راباسي؟ دا یو ښه پوښتنه ده. زه فکر کوم هیڅوک نشي کولای، خو که موږ یو قوي اروپا ولرو نو خای بیا یو چاره وشي.
بیان پټه اون یریورا
اروپای رای ورکونکو داسې وخت خپل رای وکړول چې د خي اړخو ګوندونو د تلې په درنیدو اندېښنې راپورته شوې چې ممکن د اوکراین د جګړې په څیر په مهمو مسلو کې د دې لوی بلاک پریکړې څنګه اغیزمنې شي. دامګړې په هنګری، سلواکیا او ایتالیا کې پاپولیست او یا خي اړخ افراطي ګوندونه د چارو واګې په لاس کې لري او په ګڼو نورو هیوادونو لکه سویډن، فنلند او جر په هالند کې هم خي اړخ افراطي ګوندونه د ائتلافي حکومتونو برخوال دي. دا ګوندونه له اروپا بهر په بیلابیلو برخو له هغې ډلې د اوکراین په جګړه کې محتاطانه مخته ځي. ګڼ ښي اړخ افراطي ګوندونه د کډوالو ضد تګلارې هم مخته وړي او ادعاوې کوي چې د کډوالو راتګ د اروپا امنیت له ګواښ سره مخ کړی. د اروپایي کمیسیون لپاره اوسنۍ مشرې اورزلا وندرلاین بیا هیله مندي ښوولې. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز خبرداری ورکړی چې د اروپایي کمیسیون راتلونکی مشر یا مشره باید د ښي اړخو ګوندونو د ملاتړ په لټه کې ونه اوسي.
مشال رادیو ته وګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې د خونی چارواکي وایي د ایران د بهرنیو پنګو لوی برخه هغه ده چې افغانانې اور وړي. د دې خونی مرستیال خانجان الکوزي مشال رادیو ته ویلي چې په ایران کې ځینې اسانتیاوي د دې لامل سي چې ګڼ افغانان پنګوال ایران ته ولاړ او هلته پاتې سي. د ایران د اسنادو او املاکو د ثبت ادارې تازه په یو رپورټ کې ویلي چې له 8000 بهرنیو شرکتونو نیمایي په افغانانو پورې اړه لري. سفی الله ستانکزی تفصیل راکوي.
په ایران کې د افغان پانګوالو د پانګونې کچه تر 3 میلیارډ ډالر خودل شوې او لوی برخه د هغو پانګوالو د چې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دورسته ایران ته تللی. د ایرانی چارواکو په خبره چې د پانګیا چونې اندازه هر کال د بدلون او زیاتېدو په حال کې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی مرستیال خانجان الکوزی د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو په بیا واکمنې دو د افغانستان ګڼو پانګوالو په تیر بیا له لویدیځو ولایتونو خپل شرکتونه او پانګې ایران ته منتقل کړي.
په ایران کې شرایط ښه دي، هلته برق دی، هلته سهولتونه دي. دویم دلته چې په افغانستان کې دا تغییر راغی او چې دا خلک ډېرو مشکلاتو سره په اول سر کې مخامخ وو، نو یو حالاتو په روحي لحاظ باندې دوی هم تللي دي. اوس چې هلته تللي دي، ګرچې په افغانستان کې اوس شرایط بیرته ښه شوي دي او ښه دي، اما دوی چون هلته اوس تللي دي، فامیلونه یې او تعلیم او تربیه او بعضې مسایل سهولتونه شته، دوی هلته اوس کاروبار کوي. دا صحیح خبره ده چې په ایران کې افغانانو ډېره سرمایه‌ګذاري کړې ده.
د 2018 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د نږدې اکثرو بهرنیو پانګوالو په وتلو سربیره ګڼو افغان پانګوالو هم خپلې پانګې او شرکتونه له افغانستانه وایستل، چې لویه برخه یې په ایران، متحده عرب اماراتو او څه ناڅه په ترکیه کې فعال شول. د ایران د اسنادو او املاکو سازمان دا اونۍ ویلي تمګړې څه باندې نیمایي بهرني شرکتونه د افغانانو دي. د ازادي راډیو فردا څنګه د دغه سازمان د ویاند صفدر کشاورز په حواله لیکلي، په ایران کې له 2001 تلویختو بهرنۍ شرکتونو نیمایي په افغانانو پورې اړه لري او دوی ورته هر ډول اسانتیاوي برابرې کړي. د ایران د بهرنۍ پانګونې د خونی رئیس حسین سلیمی هم 13 میاشت رسنیو ته ویلي چې په تیر یو نیم کال کې د افغان پانګوالو د پانګې کچه دوه برابره شوې. دا خبره افغان پانګوال له وړو 3 لک ډالري پانګونې نیولې تر 40 میلیون ډالرو پورې پانګونې په ایران کې کړي. دا پانګونې اکثر د غذایی موادو د بسته‌بندۍ په برخه کې دي، چې حبوبات او د بانجانو روبیې لوی بیلګې دي. د پانګونې بله برخه هم د ساختماني موادو ده، که څه هم دغه برخه په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو د کاروبار په کمیدو لږ څه کمرنګه شوې. افغانان تیر کال په ایران کې د بهرنیو پانګوالو په سر کې وو او ورپسې چینایان او عراقیان وو. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت ویلي دوی افغان پانګوالو ته زمینه برابروي چې بیرته خپل هیواد ته راشي او په افغانستان کې پانګونې وکړي. که څه هم ایران د افغان شتمنو او پانګوالو لپاره د اوسېدو او کاروبار کې زمینی برابرۍ کړي او د خپل هیواد په اقتصادي پرمختګ کې ترې کار اخلي، خو د لکونو هغو عام افغانانو د ایستلو پروسه جاری ساتلې چې په خوا کالونه او یاد طالبانو لبیا واکمنې دورسته د بیوزلۍ او تحولاتو په خاطر ایران ته کډوال شوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
او سم یو مرکه تر ازو ورسته بیا یو بل ریپورت ته ځو، بلکې اول به لارسو یو غلام غوث ریپورت ته، غلام غوث به ریپورت ورسته بیا مرکه ته ورسو. ټاکل شوی چې نن د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په اسلام آباد کې د قومي سلامتي اقتصادي کونسل غونډه وشي. د مرکزی حکومت د پرونی اعلامیې تر مخه په غونډه کې د څلور واړو صوبو اعلی وزیرانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوی ده. د غونډې هدف د مرکزی حکومت پر بجټ وړاندیزونه اتفاقي رائے ترلاسه کول شو. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت دا ځل خپل بجټ د وفاقي حکومت تر هغې مخکې اعلان کړی. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت په چران په خپلو بیانونو کې له مرکزي حکومت غواړي چې د صوبې بقایجات ادا کړي. د صوبې د دې موضوع تفصیل له غلام غوث اورو.
په پیښور کې خبريال شاهد احمد وایي د وفاقي بجټ نوړاندې د اقتصادي شورا غونډه ډیره مهمه وي، ځکه چې په دې کې وفاق سلور واړه صوبې د روان مالی کال د بجټ او پرمختیايي کارونو لپاره په اعتماد کې اخلي.
دا علاج چې کله کېږي نو دې کې دا ټول چې کوم زموږ د ملک اکنامیک هغه ایشوز دي هغه پکې زیر بحث راځي. فیډرل بجټ نه مخکې دا اجلاس چې کېږي نو دې کې یو خدا چې وزارت خزانه اړخنا دا ټول چیف منسٹر چې کوم صاحبان دي هغه ته وزیر اعظم صاحب ته چې کوم دی دا د ملک اکنامیک صورتحال حوالے سره بریفنګ هم به ورکړی کېږي او ورسره ورسره چې کوم دی ترقیاتی کارونه او نور چې کوم امپورټنټ ډیسیژنز دي هغه باره کې هم دیو با خبری گی اغا اجلاس کے او بیا دیو با خپل فیڈ بیک ورکی او آخر پا رڑا کے او پالیسی با جوڑی گی او آخر پا کنٹینیشن کے او سیس چکم دے مخیط بزیم.
د وفاقي بجټ نه وړاندې دا کال د قومي اقتصادي کونسل غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د پښتونخوا صوبې بجټ د وړاندې نه تیار کړی شوی او په صوبایي اسمبلی کې هم پیش شوی. په پیښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي د قومي اقتصادي کونسل غونډه دا وار په دې وجه هم ځکه مهمه ده چې وفاقي حکومت د پیسو د نړیوالې ادارې IMF د قرضونو په وجه په وفاقي بودیجه کې د پرمختیايي کارونو په منصوبو کې کمې راوستلې چې پکې د خیبر پښتونخوا صوبې د پرمختیايي بودیجې نه یو نوی منصوبې پریکړې شوې دي.
ایجنډی تک منګو ګورو د قومي اقتصادي کونسل نو په دې کې ټول نه مهمه چې کوم د ADP او PSDP دا دی وخت کې د IMF شرطا ده چې تاسو خپل ترقیاتي کارونه لږ محدود کړئ او د گورننس سایډ ته ترجیح ورکړئ او خپل ډیر سوزنه چې کوم دی هغه کم کړئ. په دې سیس باندې بنیادی توګه باندې کې تاسو ګورئ وفاق خپل PSDP د زرو عربو روپونه کم کړو تقریبا سو وو نواله د اونیمو سو پورې راوسه. د غرنګ د خیبر پښتونخوا هم ده خدایات ساته چې د دې سره د سرکاري ملازمینو تنخواګانو زیاتېدو چې کومه شره ده هغه د بجټ یو لوی حصہ خوري او پر راتلونکي وخت کې دا سرکاري چې دا بجټ به صرف د سرکاري ملازمینو لپاره پیش کړی کیږي. د دې ودینه د وخت کې دغه مسله هم ډیسکس کول لږه ترقیاتي کارونه په ستوګه باندې کیږي. آیا وفاق صوبو له خپل حقونو ورکول ل تیار ده کنه ورکې نه په سپې مان باندې ورکې ګورو چې خبر پښتونخوا حکومت په دې کې سم موقف اقناوي په یو داسې وخت کې چې دا یو نوی منصوبې د PSDP نوې ستلې شوې دي.
د پښتونخوا په امنیتی اقتصادي مسلو او د پښتونخوا په وسایلو د کارکونکو په خوانې او سرکاري افسرانو د ټولنې نېشنل ټینک ټینک مشر اختر علي شانمی د قومي اقتصادي شورا د غونډې په اړه پښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل په کار د وفاقي حکومت په پرمختیايي بودیجه کې د پښتونخوا د اوبونه د بجلی جوړولو منصوبو د افغانستان سره د تجارتي لارو پراخه کولو او د پښتونخوا د مدنیاتو وسیلو ته پاملرنه وکړي.
چې کله PSDP جوړیږي نو نیشنل اکنامک کونسل بنیادی ذمہواری جوړیږي چې ریسورس الوکیشن چې کله کوي او میکرو اکنامک انډیکیټرز ډیټرمن کوي نو هغه کې به ایکویټی بي ساتي د ایکویټی پرنسپلز ځان دی چې څونه ریجنز دي صوبې دي نو هغه کې به توازن ساتي. یو طرف ته تله درنه ده پکار چې لکه خیبر پښتونخوا راوالي نو دې کې زمونږه ډیر وخت نه انډس های وی او زمانه کې جوړه شوې ده او هغه یو سټریټیجیک لینک د کمیونیکیشن په حواله باندې او د تجارت په حواله باندې نو دا ضروری ده چې PSDP کې اثر نو تعمیر د پارا انډس های وی پیسې دې مختص بیا په دې علاقې کې دوکو ذخیره کولو منصوبې دي او بیا الته زمنګ مادیات دي الته زمنګا آئل اینڈ گیس دے نو اغی دا پارا ایک ریفائنری جوڑول دی بعض علاقے چکم افغانستان سره ملاوی گی ٹریڈ روٹس دی زمنگا موٹر وے دا ندرن بائی پاس دے پدی وانے تیزے سره کار پکار دے.
تاکل شوی دا چې وفاقي بجټ به د جون په 12مه په قومي اسمبلی کې وړاندې کیږي او د جون په 10مه نیټه د وفاقي او صوبایي حکومتونو د پرمختیايي منصوبو په شمول په سلور نکاتي ایجنډا د قومي اقتصادي کونسل غونډه په وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې رابللې شوې ده.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
او سم یو مرکه د نړۍ مشهورې ټولنې د برتانیا آکسفورد یونین سوسایټي مشر یو پښتون ځوان ټاکل شوی دی. اصرار کاکړ د بلوچستان پښتون مشت سیمې ګولستان اوسیدونکو دي چې په ټاکنو کې خپلې انګریزي سیالي ایزي هوروکس ټیلری ته ماته ورکړه. نوموړي دا مهال په آکسفورد پوهنتون کې د قانون زده کړې کوي. له ده سره مرکه کړې ده او په سر کې مو ورځخه د هغه د کامیابۍ په اړه پوښتنه کړې چې د انتخاباتو حال راکړي.
ډېر مننه خی صاحب. د اکسفورد یونین انتخابات تقریبا د جمعې په ورځ د انتخابات وسلو انتخابات پولینګ سهار 9 بجې څخه د ماښام 3 بجې پر خلاصي. د هفته په ورځ پرون چې دی بیا سهار وختي د دې ریزلټ رالی په دا کې زما او زما ټیم موږ په ډېره غټه میجورټي باندې وګټله. تقریبا ما شپږ سو ولس ووټه واخیستل. زما مخالف چې څوک ول هغه 310 ووټه. نو هغه هم
د دې ډېر غټ فرق دی. اصرار کاکړ صاحب دا مخکې داسې انتخابات شوې د دومره فرق وو
د غش دا ډېر غټ فرق دی. تیر تقریبا لس انتخابات شوې دي په هغه کې د لس ووټو د 15 ووټو د 10 ووټو فرق. نو دا په دونه غټ فرق باندې ډېر کم ګټل شوی دی. بیا زما مخالف چې څوک ول هغه د دې انګریزان مور او پلاړه د دې اکسفورد لکلي نکوه انا کلی وټول چې راکړل مور او پلاړی مړو نکایم رااله یا نایم رااله. نو دا وو تقریبا چې د خاندانی ټول پیړی د داسې وابسته دي.
سوال دا دی تاسو د دومره حق چاته چې هغه د دې ځای دی جبم دغه د پلار نکاح او ټول کورنۍ د دې ځای په مزاج په سیاست په دې پویږي او تاسو راغلی یاست د پښتنو له خاورې ځاله ګلستان ځخه چې هلته له های سکول هم نسته. نو دغه د شکست ترکول او هغه ته د ماتي ورکول تر شا وجه څه و؟
پاره کې دوه شاندې یو خبر خو راځي د ډیر وخت سره تقریبا دا د وی ورځې کې څنګه د فدرې کال سره د لې په دا اکسفورد یونین کې منو مهنت میکاوي. د دې سمخ کې ما یو انتخاباتو بایلې په ډیر شوټو داغه بعد ما ټیم بدل کی د دې په وجه می سیاست سره وکړي چې کم چم نه دې استعمال ول د دې په وجه می هغه چې دغه می سره استعمال کړي یا د فن می سره استعمال کړي. دا غسر بیا د مختلف خو دغه سره ګروپان سره می خلک د ځان سره ملاو کړي سپورټر می د ځان سره ملاو کړي. او زما چې کم شان ما کول د یونین لپاره یا چې ما کوم دغه ول در روان وخت لپاره ویژن وو یا منیفیسټو ورته وایي په انګریزي کې هغه من دی ول چې د ممبران لپاره د یونین ممبران لپاره د ششانو لپاره کې
یعنی په هغه کې څه داسې خاص خبره ولا چې مثال خلکو دلچسپي پکې زیاته سو
هغه کې یو داشي ول چې ما دا دغه کوي چې یونین لب انټرنیشنل غټ سپیکران راوستنګ واغو ته پلیټ فارم ورکوم.
یعنی له نورو ملکونو ځخه باغه خلک راولي چې هغه لوی لوی شخصیت ته هغه برازي دلته به تکرر نه کوي.
یو می دا غټ پر پلیټ فارم یا شول دا غټ مثال سات چې کم دغه په تعلیم په حواله سره می دوه داشتي شان نشول چې کم خلک د اکسفورد یونین کینسته یا یونیورسيټي کینسته تعلیم په حواله سره د لې اکسس نسته. دا غو د فارمې د یزمش کوم د اکسفورد یونین د یوټیوب خپل 2 میلیون فالوور دي چې پراغه باندې داسې دي تعلیمي ویډیوز اپلوډول چې ورچا ته فائدہ ورسي هغه خلګ هغه طالبان چې چاته ډایرکټ د دې خواهش لري خوراک لري نسي. نو د خپل کوروس په خپل لپټاپو باندې زده کړو کې
اکسفورد یونین آیا اهمیت لري؟ نو اهمیت څه دی تاسو ودی ته ځان وټاکلې؟
ګوره د اکسفورد یونین اهمیت خو دې لري په دوه شال سره خو دا د دنیا اول او درګردو موزمه د تقریرو یو سوسایټي د چې په 1813 کې جوړه شوې ده. پر دنیا کې د دې لیول په دې په مقابله بیا بل داسې
دغه یعنی 200 کال دغه ټولنه جوړه شوې ده او په دې ټولنه ته 200 کال زخه یعنی یو خو په خواني د زړه د تاریخي ده او بل تاسو واسه دلته ډېر لوی لوی خلک راغلي دي چې هغه دلته ویناوي او تکرر نه کړی دي.
بالکل سو اول خدا د دې تاریخ بل و دې تاریخ یو دونه اهمیت ورکی چینن ز د یو پرایم منسٹر ته انویټیشن واسطه ما یو بچا ته واسطه ماری یو دې دونه اهمیت ورکی چې هغه راضی و دې له په خوا د برتانیا چې کوم ملکه ول هغه سوین سه د امریکا د پرزیدنت سوین سه مدر ټریسا سوین سه چې تنو واخ په دنیا کې هر هغه شخصیت چې په کوم بین الاقوامي سطح باندې نوم لري یو اسټیټ لري هغه د لیر راغلی هغه د اکسفورد یونین پر انویټیشن باندې سم اخر راغلی خدا دویم خبر ده دغه دا چې اکسفورد یونین چې دی په برتانیې چې تقریبا سوارلس پرایم منسٹر تقریبا هغه د اکسفورد یونیورسيټي سره بیا د اکسفورد یونین هیڅ پاتې شوی دی یا نیمه خلګې پرزیدنت پاتې شوی دی پر بل پوزیشن پاتې شوی دی بوریس جانسن چې ویني سه تریسا می د لیر پاتې شوی دی ډیوډ کیمرن پاتې شوی دی نو د لیچ هر هغه ستوډنټ د برتانیې راشي هغه په دا سوچ راځي چې سبا هغه د برتانیې په سیاست کې دی او هغه ته به شته چې ملاویږي کله ته په اکسفورد یونین کې شته پوزیشن ملاوي
شي شوز داستا به سیټ د اکسفورد یونین د مشر په توګه ک پښتنو د پاره آیا یا یو پلان لري یا ستاپه د صدارت یا د مشري کې دومره گنجائش شته چې پښتنو ځوانانو د پاره ته څه وکړي کنه دا به یوازې بس د اکسفورد یونین د پاره ستاسو دی کنه ته دا سی اجتماعي ګټم رسولای شي
نو دا اجتماعي ګټ پر دا ډول پلیټ فارم باندې هغه د پښتنو د پاره یو دوه ګټې دی یو خو خاغه خیر یو د پښتنو پاره راځي هر چا د پاره د تعلیمي په والا سره چې کوم د تقریری ویډیو بخو اپلوډو چې هغه ورچا د فائدې ولګي د پښتنو د پاره غټ خبره ده چې موږ پر داسې مسلو باندې خلک راو غواړو چې هغه د پښتنو د مسلو سره هم حل لري بس مثال کې تور په د نن څه یو وخت سبق مخ کې ما په یونین کې پر چې کوم ټیم د طالبان افغانستان مسله را لپاره باندې ټاکس ارګنایز کړی و نو اوس هم دا ما سره د غستا چې پر داسې پښتنو پر مسلو باندې خبره کېدای شي یا داسې خلک راغوښتي چې واغو ته پلیټ فارم ملاوي چې د لپاره دغه لیول باندې موکار ملاوي چې خبره وکړي
دا اصرار کاکړ چې د نړۍ د مشهوري ټولنې اکسفورد یونین مشر ټاکل شوی دی له مشالې ډو سره خبري کوله
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاود باسونا د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
او سم دروانی غړی ورستای ریپورت درته وړاندې کوو په پېښور کې د عبدالستار شاه باچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادې شي لکلون رئیس د قوالی د محفل لپاره شهرت لري د پښتو نومیالی سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د قوالی په ویلو د پښتو موسیقي سفیانا رنگ په ولسکي مقبول کړی دی اوسنۍ ځوان سندرغاړو ساز راونکو د باچا جان پر مزار د قوالی دود ژوندۍ ساتلی دی ځینې شنن کوي په پښتانه ټولنه کی د مذهبي سخت تریزو او تاترخوالي مخنیوي د صوفي افکارو او د موسیقي په جبه د حقوق د ترویج لپاره ممکن دی په دغه د هارون باچا ریپورت اورو
د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماړای سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډيږي د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال رډیو ته ویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې د ذمواري پوره کوي د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ماته واره شو زمانه سو دیرش کاله وکیږي چې دا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي را کړې دا ورته کې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې قوالی دغه ټول صوفیانه کلامونه به حمزه بابا ډیره شاعري پکې ده راځه کنه هغه په دربار لیکلي سو خو راتلونکو استاد ویلي دي کنه اوسه به ما جوړ کړی حمزه بابا شیرین رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په مفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غغونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې تر سره کیږي.
ستار شاه بچا چې هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګره کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زیا پات بالا مانه سره نږدې دی دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله د دلته دا کوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپل ډېره ښه لګي. دلته کې کله کوالی کېږي نو هغه کې خام ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون په خوانی استاد او شاعر ډاکټر اباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي. د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د وصوفی او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعات لیکنه کوونکې شیر عالم شینوارې د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالۍ محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالۍ ویل او اوریدل د نفس د تسکیل پاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون په خوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کورونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته دی چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کلی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی، او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده. نو زمام چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غونکه او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماڼای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کوالای په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کوالای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې التهم د ځای هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
ژوند هیلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د خزی خاون ترمنز جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق
بدلون
دادی چکھ حق پہ جندنا جائیداد کی سور کونا چکم دل تجواج نو
تاندی
ہیلی د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا